سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په لاندو خبرونو باندې وکړم. د افغانستان په لویدیځ کې وی چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلی اردو 15 سی پرسونل وژلی او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټوټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلی اردو په هرات کې د خو د بریټ دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې بریټ نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلی اردو د روغتیا پالانو په یو کاستر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلی اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو ټولو یو لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 60 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته د 180 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړي. سبب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپل لومړی لوبه له انګلستان ګټلی خو افغانستان بیا پری بایللی ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنټو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 30,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټوټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 23,500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندیتوب هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو .com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
خو ځو نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بېساره وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بې بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایي نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د البته مرکه به ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد ځای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هغه یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټ فاینل مرحلې ته بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوی دي.
دا یو بوجی ستاسو کاری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څلور شپې ته من حاصل کړي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بنت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نشي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. ښاغلی بینټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان نو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښي ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلار نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کموالی راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری نن آزادي راډیو ته وویل که وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمېر ځوانان وایي سکالې مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردي سورو.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو. دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په آزموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بېلابېلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نه شم کولی دینه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی او د خصوصي پوهنتون کې هم فیس ډېر جیګ دی او نه شو کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودې. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساینس په رشته کې درس ویلی، خو سږ کال مې د سیمسټر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سیمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو او د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوي کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي نو کار شته چې تقریبا ډېری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو د طالبانو په راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنکړل شو، خو نوموړي په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونو د لوړو زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمن کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 210,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
وربشو پاکستان ته هلته د ISI مشر ویلي د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره بی بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 8مه پر اول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د دې اداره کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې څمودې راهیسې د خپل ګوند په ولسي غونډو کې د یو چا له نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوی حکومت ړنګ کړی. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 8مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بېساره اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخواني وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغ یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دی وای ته یو چاته میر جعفر او میر صادق وای او شواهد در سره نوی، نو ظاهر ده د دې چې څومره هم مزمت خوشي کم بوي. دا صریحن پر دروغ ولاړې و نظریه ده. د نیوټرل، غدار او جناور کلمې د دې لپاره نه کارول کیږي چې کنه پوز دا غي مشر یا زما ادارې ISI غداری کړی ده. دا د دې لپاره هم نه ده چې کنه دې ادارو غیر آئینی او غیر قانوني کارونه کړی دي، بلکې دا نمونه ورته ځکه اخیستل کیږي چې پوز له غیر آئینی او غیر قانوني اقداماتو انکار کړی دی. اسټابلیشمنت تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو، خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینے کے دار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے.
د ایسای مشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي. د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرېد. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی. په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي. دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوي کولو ته اړ کړ.
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ایسای چیف لګیا د پریس کانفرنس کوي. نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګړبړ دی، د دې فوج کردار ډېر زیاتې ګوتې نیولې، ډېر بحثونه شروع شول. دې نه داسې لګي چې هغه مجبوره شلو چې خپل اړه مخامخ یې، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي. د عمران خان بیانیه چې وا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو، نو فوج کنټروورشل شو. نو خو عمران خان ته دومره زور ورکول او د هغه بیانیه وه خولې ته دومره اهمیت ورکول، آی کې د ایسای خپل لاس دی. نو د ځکه زه وایم چې هغه خپلو غلطیانو لاسه ایسای دې ځای ته مجبوره شوه چې راشي خپل
مشر لیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم د اکتوبر 20 میں خبری غونډه کې دعوا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړی و. خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنې پر پریکړه ټینګ ودرېد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. جزئیات له اجمل اندورو.
برید د شیراز په ښار کې د شاچراغ په مقبره کې د مقام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي. ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 40 نور پکې ټپیان شوي. خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو ترهګر و. دا سیمی یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټول شوو عبادت کوونکو بي توپیر ډسې کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویری او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګه د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څوړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسؤلیت هم منلی و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکي بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقیف کې د وژل شوي مهسا امینی د څلوېختۍ په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی و. مهسا امینی د سپتمبر په 14 په تهران کې د پولیسو په توقیف کې مړه شوې وه. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څه له کبله چې ایراني چارواکو نامناسب حجاب بللی و ایران کې د ګشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا امینی مړینې په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راوپارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبې په اړه باندې تاسو ته یو مرک در خبره کړو. تر هغه مخکې دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبې وشوې، لومړی یوه کې جنوبی افریقا بنگلادیش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزه ووهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاکس باندې 68 منډې وکړې. په دویمه لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 55 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده، پاکستان له زیمبابوې سره مخ دی. د زیمبابوې درې لوبغاړي سوځېدلي او 68 منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شي. د افغانستان د سبانۍ لوبې او د تیرې لوبې چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو یو شو، په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدي سره خبرې کړې دي.
بازی شینه د سیسی هغه د منګ په کنټرول کې نه، منګ تاسې په کنټرول کې نه، تاسې خو لږ د سیسی منګ لوړدل ته لاړه او پوره پوره تیارې کړې وو. او دغه نندارچانو غریمانو څومره چې تماشې ته راغلي وو، د منګ ډېر وړ وړ ماشومان ولیدل. د افغانستان مختلفو اقوامو نه خلک بګي ولیدل، یعنی خپله دغه منګ ته ډېره انرژي منګ ته راکړه چې د هر یو د افغانستان له ګوټ ګوټ نه دلته خلک ورته راغلي وو. او دوی غوښتل چې د افغانستان ټیم لوبغاړو دغه غوښتل چې دغه نندارچانو په مخ کې 1000 څومره پورې تقریبا 2000 پورې خو اکثر افغانان لوبغاړي دغه غواړي. مخکې چې ما په خبرو کې ویلي کنه، د موږ لوبغاړو ته په کار دی چې دغه سیمې چون ریزلت او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي. یو خو به د موږ دغه د لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو، او د کرکټ مینهوالو ته به هم دا اندازه لګېږي چې یعنې د موږ ټیم هغه ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کار چې پرون میچ شوی وای، خدا چې موږ څه په وس کې نه، نو څه نو شو بیا کولای وای. ته
پرونی لوبې نه وروسته دغه د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی، یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو ته راشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی د پرونی لوبې نه وروسته؟
یو پوینټ سره سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنی د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې شي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې شي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي. نو سبانه میچ ډېر مهم دی موږ لپاره چې دغه میچ کې ترسره شي. انشاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولی شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو، مګر تر هغه مخکې افغانستان لوبې ترې ګټلې وې. څومره دغه د وروستي سیریز بیلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي که فکر کې به کیسه خلاصه شوه نوې کیسه سبا شروع کړي؟
یعنی هر یو ټورنمنټ مختلف ټورنمنټ هر یو دپاره. آیرلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډېر مختلف وو، او موږ په چلاړو دغه په هغه سیریز کې موږ ډېر کم بیک هم هلته وکړو. اخري میچ وو چې فیصله کوون میچ وو، د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که تاسو وګورئ لوم دوه میچو بیلونه وروسته موږ ډېر کم بیک هلته وکړو. نو هغه ښه مورال سره بیا موږ چې کله ایشیا کپ ته راغلو، دومره په سخت کنډیشن کې چې هلته موږ لوبه وکړه، هغه لومړي دوه میچونه چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ ته مخکې ما خبر یاده کړه هغه سریلنکا خلاف باندې 68 منډې د موږ بالینګ په خلاف باندې، یعنی د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څو ورځو چې د موږ سپیدران دي. په دې منځ ویلی سم چې سریلنکا په هغه ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړله، او دغه د ښې لوبې نتیجې و چې هغه ایشیا کپ هم دی وګټل. نو هغه خبرې چې هلته وي هغه کوم مثبت شی نه شي وو. هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې دغه ځان سره دلته هم کیریان کړل، او کوم نوخات چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو، هغه معنی موږ دلته کار وکړو. انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار نه راشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروې د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوی دی. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالیو 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوی غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوی دی. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولسو اړوندو ولسوالیو کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادۍ راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پکېږي، د امراض او آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او لري د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ ستاسو کاری تاسو به ان شاء الله یو نیم سل یو سل شپېته من حاصل کړي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان وویل
د کانانو سره په اشتیا کومک مسلم مستقل دغه پیسې یست نسته، توره سره م مفته ده، سپینه سره م مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مساعده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې مؤسسې او اړوندې ادارې دې د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دلس نظارت اوس نو ډیره ځکه چې د کار سره خو نو ته کې یا اوس کې دی یا د معلومات نشته کوم مرز لګیدل دی نو دې شاو کوم نظارت ان شاء الله ته معلومات کیږي وخت دوام کول شي علاج کول شي ان شاء الله.
بلور ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او خکېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه وخت مستات چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله، د مرکز مربوطه په خوښه نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد. نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي مسی دي که داخلي مسی دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستان په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
لاجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم هغه د ازادي راډیو کې دغه د مجلې برنامه واورېدله. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبدالله بختاني په باره کې ویلي چې د ګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړی وو. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نتیجه دې سړی څه څومره رشد وکړ. ګوره که د انسان څه مثال د علومو اکاډمۍ غړی څه مثال دا ټول مور دا دینم دا مور خدای دې رضا لپاره دې خدای دې رضا لپاره دې خدای په لیاس دغه طالبان ته زوایم چې دا خوند پریږدي درس وایي پوری تاس بالا ته څه جواب وایي.
بعد له سلام دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ ماروپیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای د ورور دا زموږ د ماورو پر روډ را پوخ کې ډېره سترګې د زموږ بلدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو غنټو بار موټر لار ده بیخی وطنونه دی موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته وا دا روډ را پوخ کې ډېره مهرباني به مو یې موږ یو مرسته نه غواړو یو شی نه غواړو خالي روډ را پوخ سی ورور زما آبادی ګل د روډ سره ده.
شینوارې ما د نازیانو لسوالې څخه می تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاری بیروزګاری ده او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه را پدې خوا وچکالی ده او هیڅ اوبه نشته دی. خلک د تندې څخه امریحا ته تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د لس کیلومتره پنځلس کیلومتره څخه د لرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر کړه، اوبو بندونه راته جوړ کړه، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ کړه. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي. د ولګې له امله حتی تر دې پورې چې د ولګې له امله مرګ خطر سره مخ دي مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده